سیاک فراموش نکنین، نظریاتت ما منتظر نظریاتتان هستیم. برنامه ما اینجا به پایان میرسه، تا هفته بعد خدا نگهدار.
السلام علیکم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په کابل کې 2 بجې سوې. په دې خبرونه کې به تاسو ته د ازادي په چپو کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام وړاندې سي. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د افغانستان او سیمې او نړۍ اړوند خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جنیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي فساد د هیواد په امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کوي. او د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یو ترسره سوې څېړنه ښیي چې دې هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره ده. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنشن ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړې او نیمه شپه یې وکړای سول ولسوالۍ ته ننوځي. دی وایي له بده مرغه د هغو حملو په نتیجه کې چې دوی پرون وکړې او اوس مهال د همدې ولسوالۍ دننه زموږ د ملي اردو، ملي پولیسو او د ځایي پاڅونونو کسان د افغانستان له دښمنانو سره په جګړه بوخت دي. د ښاغلي رادمنش په وینا افغان امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري او ډېر ژر به وسلوال مخالفان وځپي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي فساد د هیواد پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کوي. عبدالله عبدالله نن په امنیتي او دفاعي سکتور کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په ګډه غونډه کې وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره کارونه سوي خو په لمنځه وړلو کې حکومت پاتې راغلی دی. د وای په امنیتي ځواکونو کې د اداري فساد اغیز دا دی چې په لویه قرباني او شنم داغ اجدي چې دا زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په دې برخه کې توجه وکړو.
د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی چې په دې غونډه کې وو وویل فساد په امنیتي ادارو کې یو مهم بحث دی او د په وینا که څه هم فساد په هیڅ ځای کې د منلو وړ نه دی خو په امنیتي ادارو کې ډیر اغیز لري. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي په کابینه کې د تغیراتو په خاطر د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرایي ریاست ویاند جاوید فیصل نن یو خبری کنفرانس ته ویل د فواید عامه، اقتصاد او مخابرات وزیران تیره اونۍ د حکومت لخوا معرفي سول. د وای د کابینه بشپړه کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. موږ د تیرې اونۍ پر مهال درې وزیران او نور سرپرست وزیران معرفي کړل. موږ هیله لرو چې په دې برخه کې به پارلمان له موږ سره همکاري وکړي او معرفي سویو وزیر صاحبانو ته به د اعتماد رای ورکړي. ښاغلی فیصل هیله څرګنده کړه چې د دغو وزیرانو له معرفي وروسته به ولسي جرګه دوی ته د اعتماد رای ورکړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. یو کورنۍ خبر بلا هم درته وړاندې کړم چې د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یو ترسره سوې څېړنه ښیي چې دې هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره ده. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یوه ویاند چهارشنبې په ورځ وکړه خو وی ویل چې د هغو افغانانو د استولو لړۍ به دوام وکړي چې جرم یې کړی وي یا یې چارواکي د خطر پېښولو وړ ګڼي او یا هم په مکرر ډول خپل هویت په روشانولو کې له همکاري ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب سي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له خوا دغه څرګند خبرداری د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغو څرګندونو یو وار بیا تاکید دی چې پرون د ورځې په لومړیو کې یې ویلي وو چې د امریکا اټومي وسلې نه ماتېدونکې دي او دی هیله من دی چې هیڅکله له هغو کار وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر له دغه خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر پر ګوام ټاپو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله د حملې ګواښ وکړ او وی ویل چې د څلورو توغندیو د توغولو د پلان په بشپړولو چې د ګوام ټاپو د سواحلو په 40 کیلومتره کې ولویږي کاروي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغه ویاند ستیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
Obviously, the Secretary General remains extremely.
دی وای واځي خبره ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس د دغه وضعیت دوام سخت اندیشمن کړي او هم هغه لفظیش خړو ناراحته کړي چې موږ یې شاهدان یو. پیونګیانګ د امریکا خبرداري بې ځای بللی او ویلي دی چې د امریکا له ولسمشر سره خبرې نه کوي ځکه هغه هیڅ دلیل نه لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هالی به روانه میاشت د اتریش پلازمینې ویانا ته ولاړه سي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې به له چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس د یوه امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی وایي چې دغه سفر د واشنګټن د هغې بیا کتنې یوه برخه ده چې په ترڅ کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون چې آیا تهران هغه عملي کړی څیړل کیږي. او د پاکستان لواکه لیرې کړای سوي صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه پریکړه چې دی یې د ناثبت سوي شتمنیو په خاطر له دندې لیرې کړی رایه ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. دا د محکمې پریکړه په عام محضر کې د نواز شریف لومړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی یې د یوه پیل سوي لاریون په ترڅ کې کوي. په دغه لاریون سره نواز شریف له اسلام آباده پیل کړی او تر لاهور پورې به ځي. د لاهور د هغه د ګوند پیاوړی مرکز دی. نوموړی غواړي روشي چې د سترې محکمې دغه پریکړې د نفوذ نه دی کم کړی. د خبرونو پای
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم نظریف نظر سره د رادیو روانه خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د ازادي پټپو کې د پروګرام کې د طالبانو پاړه د سعودي عربستان پر تاسو دریس خبرې کوو. په کابل کې د سعودي عربستان شارج د افیر مشار بن مسعل الحربي ازادي رادیو ته د دوشنبه پر ورځ ویل چې ریاس طالبانو ته د وی تورستي ډلې پوسټر ګوري.
المملکه العربیه السعوديه تعمل مع الحكومه
د وی د سعودي عربستان شاهي حکومت د افغانستان د خلکو له شرعي حکومت سره ولاړ دی. د افغان حکومت د ټولو دریزونو ملاتړ کوي. نن سعودي عربستان د ټولو هغو مخالفت کوي چې بې ګناه افغانان په نقشه کوي. سعودي عربستان د سولې د هڅو د پرمختګ هیله لري او ملاتړ کوي. سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د طالبانو د رژیم پر مهال د هغوی دولت په رسمیت پیژنده او تر روسیو داسې داوی کړي چې په سعودي عربستان کې یو شمېر کسان له طالبانو سره په پټه مرستې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو په وړاندې د ریاض د نوي دریځ هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته وویل که څه هم سعودي عربستان له طالبانو سره رسمي اړیکې له پخوا پرې کړي خو تر ډېره عربان له طالبانو سره په شخصي مرستو تورن دي او نوی دریځ د افغان حکومت لپاره د هرکلی وړ دی. د سولې د عالي شورا مرستیال وایي چې دا د افغان حکومت هیله وه چې سعودي عربستان د سولې په برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. شاغلی دین محمد د ریاض د دریز د بدلون یو علت هم د سیمې په سیاست کې بدلون یاد کړ او وی ویل
د عالمي موقف چې دغه کړی دی دا یو تغییر دی. اوس چې دوی دا موقف نیولی دی نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو دا یو هوساینده کار دی. اولی د قطر دفتر چې سړی ګوري نو ډېر فکر کېږي چې د دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي شاید دا هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
سعودي عربستان چې پر اسلامي هیواد په هیوادو په ځانګړي ډول پر هغو هیوادو چې سنیان پکې اکثریت لري ډېر اغېز لري. نو د طالبانو په اړه د ریاض د سیاست تغییر به پر دې وسلواله ډلې فشار زیات کړي. طالبان به وهڅوي چې د ایران او روسیې خواته مخ واړوي او که به طالبان سولې ته تشویق کړي نظر سه؟
بله تشکر آقای شیبر. شنونده های محترم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. قابل یادآوری است که این برنامه ما تا جایی که ما شماره گذاری کردیم 850مین برنامه رادیو آزادی است. به هر حال مهمان های محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم محترم آقای محمد عمر صافی کارشناس مسائل نظامی امیل اعظم به استودیو ما در کابل تشریف دارن خوش آمدید میگوییم و همچنان منتظر منتظر آقای محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشران جرگه هم هستیم که امیدوار هستیم اونا برسن به استودیو. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با آجی محمد صالح عضو ولسی جرگه تماس برقرار شود. محترم آقای الحاج غازی نواز تنی مشاور ارشد ریاست اجرائیه و رئیس شورای همبستگی اقوام افغانستان هم تماس برقرار شود. و همچنان کوشش میکنیم با آقای ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل هم یک تماس برقرار شود. آقای
بله نظر صاحب، تاسو د سرپل د والی د ویان خبر یاد کړه. د دې له خاطر چې د ازادۍ په سپو کې روان پروګرام 2 ساعته ده، په دوهم ساعته کې ساعت کې تر ډیره په دې باندې بحث کوو چې د طالبانو او داعش اړیکې څنګه سره نږدې شوي دي. داسې ادعا شته چې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې طالبان او داعش یو ځای ملکیان په نقشه کړي دي او هغوی وژلي دي.
بسیار خوب. چطور میشه که با آقای صافی رشته سخن بسپاریم؟ آقای صافی در روزا میبینین چی در سطح بین المللی و چی در سطح داخلی و چی در سطح منطقه مسئله افغانستان یکی از مسائل حاد است، مبارزه با تروریسم یک مسئله حاد است و این صفگیری ها آست آستا معلوم میشه. موقف امریکان بسیار زیاد مهم است، اونا گفتن که باید در افغانستان ما شکست باید نخوریم. خب رشته سخن از شما از کجای موضوع داخل میشین به موضوع آقای صافی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به بیننده محترم رادیو شما. باید بگویم که وضعیت واقعا همچنان که شما گفتین وضعیت در حال تغییر است، ولی به ارتباط این موضوع طالب و موضوع داعش اگر بیاییم، موضوع طالبا امروز واقعا در یک حدی رسیده که طالبا هم در این نتیجه ممکن رسیده باشه که معزلی افغانستان به جز از رای مسالمت‌آمیز و یک جستجوی سیاسی برای حل معزلی افغانستان دیگه رایش ممکن نیست. ببینین شما، این جنگی که در افغانستان فعلا وجود داره، این جنگ یک جنگ تاکتیکی و یا یک جنگ تقریبا چریکی نیست، علی این جنگ از این مسائل برآمده و تقریبا یک جنگ جبهه‌ای است و جنگ جبهه‌ای همیشه استوار است به یک لوجستیک بسیار بزرگ. به مو شکلی که نیروهای ما با 5.5 میلیارد دلار سالانه نیاز داره تا لوجستیک برش تهیه شوه، به مو اندازه طالبا هم به یک مقدار پول نیاز داره که برای خود لوجستیک تهیه کنه. قرار ارقام، طالبا تنها در بخش ترانسپورتیشن 100 هزار موتورسیکل داره. یعنی 100 هزار موتورسیکل اگر روز یک لیتر تیل محاسبه کنیم 100 هزار لیتر تیل میشه. همچنان مرمی و مهمات و معاشات و تمام مسائل زیر کمیونیکیشنش اگر محاسبه کنیم یک مسئله بسیار انگفتی است. و وضعیتی که در خلیج رو به انکشاف است، مسئله موضوع بنبست قطر و کشورهای دیگه عربی و همچنان فشار بالای پاکستان، این مسائل است که طالبا علی آهسته آهسته به این نتیجه میرسه که اگر لوجستیک در قبال جنگ نباشه، این جنگ ناممکن است که تداوم پیدا بکنه. به مخاطر کوشش های از او هم شاید دمی باشه که چطور بتانه یک رای حلی را پیدا بکنه. ما تا یک جای تا یک حد در مسائل صلح هم دخیل بودیم. یک چیزی از پگواش هم خوانده استیم که دو طالبا موافقه کرده بودند که اگر طالبا بتانه که طرف مقابل که در افغانستان طرف قوی است امریکایی، اگر کت از بیشینه آماده است که با دولت افغانستان هم باز بیشینه. یا یعنی تمایل از او در این بخش بسیار زیاد است و امی یک حقیقت هم است که افغانستان دیگه معزلی افغانستان به جز از این که هر دو طرف یک ضربه بسیار محکم بخوره و تلفات دیگه هم تشدید پیدا کنه، دیگر رای حل برای بهبود افغانستان و رای حل برای معزلی افغانستان به جز از راه مسالمت‌آمیز و یا راه سیاسی و یا گفتگوی معزلت دیگه چیزی نیست.
صفی صاحب مننه. او غازی نواز تنای د اجرایی ریاست سلاکار هم په ټلیفون را سره ملګری شوی دی. تنای صاحب خبرونې ته ښه راغلی. موضوع ته اشاره وکړه چې د سعودي عربستان دریز د طالبانو په وړاندې تغییر شوی دی. دغه بدلون ستاسو په باور د سولې خبرو باندې مثبت تاثیر پرې باسلی شي او که نه سعودي عربستان یو مرجع و سي له هغه لارې ممکن طالبان د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه او منفي تاثیر شاید وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. او تاسو ټول کارکونکي او محترم میلمانو قدمونه اوریدونکي ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما په نظر باندې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان د حکومت رسمي دریس او څو عوامل لري. یو طرف ته یو عامل زه دا بولم چې په سیمه په کچه د کوم تروریزم په نام چې کوم جنگ روان دی، د جنگ غسیږي تیزیږي او هر څوک خطر احساسوي. هغه خلک چې طالبان یې په خوا هوګي درلوده یا په تاییدول یا په بعض روابط ساتل، اوس د دې ته د دوی نه د تروریزم په نام چې د جنگ غتیږي تیزیږي یو ویره خوب خپور شوی دی. هر څوک د دې نه ځان جدا کوي. د سیمه په کچه اوس سیاسي نظرونه د تغییر خواته روان دي. بل خواته زما په نظر باندې چې په وروستیو کې د طالبانو دفاع د راداخي بعضې مطبوعاتو طرفه دا وزونه پورته کېدل، بعضې ثبوتونه هم پیش کېدل چې د ایران سره نږدې شوي دي، ایران د دوی سره وسلې او کومکونه کوي په مختلفو برخو کې. په دې خاطر باندې چې د ایران سره ډېر سخته دښمني لري سعودي عربستان، زه فکر کوم یو عامل به دا هم دي. او بل طرف ته دغسې چې روس سره کېږي چې د روسیې سره طالبان نږدې شوي دي، دا هم امکان لري چې یو جز د عواملو وي. او بل طرف ته د قطر سره چې په وروستیو کې د سعودي عربستان او ډېر شدید اختلاف راغلی دی، دا اختلاف نور هم مخ په زیاتېدو دی، اگر چې دا د مسلمانانو په نړۍ په ګټه نه دی. دا هم یو عامل دی چې هلته د طالبانو یو رسمي دفتر موجود دی چې طالبان یته ځینې سیاسي فعالیتونه یا پروګرامونه جلسې په مخ بیایي. دا هم یو عامل کیدای شي. او راوشم د دې ته رښتیا خبره ده چې سعودي عربستان په نړۍ کې په مسلمانو نړۍ کې په خاصتا په عربي نړۍ کې یو غښتلی پیاوړی هېواد دی چې هلته زموږ مقدس ځایونه موجود دي، هر څوک درناوی احترام لري. زموږ توقع دا پخوانه به وه زموږ حکومت پرې هم دغه اوزونه کول چې سعودي عربستان باید په دې کې رول ولوبوي د سولې دپاره یو غښتلی پیاوړی رول ادا کړي. او موږ هم دا توقع وه چې امکان لري او بعض وختونو کې به د حج په مراسمو کې یا په داسې ځانګړي د روژماتي پروګرامونو کې د طالبانو بعض خلک هلته حرمین شریفین کې مېلمانه هم شول. یو امید هم و د سولې دپاره چې یو رول لوبولی شي. خو دا چې په وروستیو کې د نورو خطرات ولل کما چې د درې څلور عواملونه وخل، په دې اساس زه فکر کوم چې د سعودي عربستان د دوی مخالفت یا په تروریستي ډلې معرفي کړه، او بل دوی په وروستیو کې د افغانستان سره هم اړیکې ښې شوي دي. او زه فکر کوم د علاوه د دې نه نور داسې هېوادونه هم پیدا شي چې دا رقم څرګندونه وکړي، دا رقم دریځونه خپل کړي. او بل په امریکا هم په سعودي عربستان باندې مستقیما اغېز لري، تاثیر لري. د پخوانه سعودي عربستان د امریکا د تاثیر لاندې دی. دا څه عواملونه دي؟ اصلا د سولې پروسه په مجموع کې وزنده ده متاسفانه، نه په داخلي سطحه نه په خارجي سطحه یو ښه میکانیزم پیاوړی سیستم موجود نه دی. هغه هیلې چې د سولې دپاره به کېدې اوس تاسو ګورئ جنګ ورځې نه بلې ته په شدت مومي، او د سولې دپاره کوم پیاوړی میکانیزم شتون نه لري. او د سولې په عادي شرافراس کې هم داسې خلک سړی راوست، اګر چې زه احترام ورته لرم درون سړی به وي، خو د عقیدې په نسبت چې هغه د شیاو دغه نه دی دا ورونو نه دی. په دې اساس هم طالبان د دې سره تعصب لري، پخوانی جنګونه کړي دي. دغه عوامل دي. داسې په حکومت کې نوره فسادونه هم شته، ستونزې هم شته، دلته نیمګړتیاوې هم دي چې د ولس او د دولت ماته هم یو وطن فصله متاسفانه ماسته راغلې ده. ډېر عوامل دي، ډېر
ارکونه لري. بله، همدغه د اصول په برخه کې تاسو ناامیده ښکاري. له صافي صاحب څخه به پوښتنه وکړو. صافي صاحب، څه فکر کوئ چې سولې ته د سعودي عربستان د دریځ له بدلون سره هیلې پیدا شوې دي او کنه هیلې له منځه تللې دي؟ البته د سعودي عربستان شارژدافي ازادي راډیو ته د دوشنبې پر ورځ وویل چې دوی د سولې هیله لري او غواړي چې په دې برخه کې پرمختګ رامنځته شي.
خا زه مخکمه ما په دې باندې تاکید وکړ چې دغه جنگ یو لوجستیکی جګړه ده ک په طالبانو باندې لس ورځې هم مالی او نظامی مرسته بند شي نو دی هرومرو د یو فشار په ترڅ کې صلح ته آماده کېدل شي ولی صلح لپاره هم ځینې عناصر او ځینې مواد مهم دي هر هغه اندازه چې د دوو متخاصمو ډلو ترمنځ فاصله زیاتیږي او هغه د وصل هغه امکانات یعنی هغه عناصر لمنځ ځي همغونه بیا صلح ته ناهیلي منځ ته راځي ځکه چې سعودي عربستان یوازینی ملک و چې یوه هیله وه چې دوی هغه سابقه د دوی هغه پخوانۍ اړیکې د دې سبب کېدلی شو چې یعنی هغه اعتماد چې دوی طالبانو په دوی درلودی په یو وخت کې نو کولی شو چې دوی د صلح د یو منځي پایس باندې ښه رول لوبولی وای نو هر کله چې دغسې یو ملکونه د طالبانو سره د یو طرف په مقابل کې واقع کیږي نو بیا زموږ لپاره د صلح د منځي کسانو هغه امکانات کمیږي که څه هم مونږ نورې لارې چارې لرو د صلح لپاره که په دې شرط د افغانستان دولت یو راسخه اراده یو عظیمه اراده د صلح لپاره پیدا کی دا امکان لري دا یو حقیقت ده چې طالب اوس یو موجود ده او دا یو ډله ده په افغانستان کې د دې لمنځه وړل د جنگ لارې دا ناممکنه ده نه نړۍ د دونه پیسې لري دومره توان لري او نه نور موږ سره څوک په دې برخه کې کومک کولی شي چې دا جنگ ته دوام ورکړي نو زموږ د دولت لپاره د افغانانو لپاره او د طالبانو لپاره هم دا ضرور ده چې دغه موږ ډېر یو پخوانی متل لرو چې وینه په وینه نه وینځل کیږي نور زمونږ لپاره جګړه د تحمل وړ نه ده باید دا زمونږ خپل منځي موضوع ده او ختم افغان ده دی ختم افغان ده نو په کار ده مونږ خپل لاس په کار شو ک د صلح رئیس هزاره ده خو بیا هم افغان ده یعنی مونږ دی افغان په حساب باندې باید یعنی هغه یو بیگانه سره ده کدا جنگم د پښتنو په منځ کې وي هغه تقریبا یعنی دی بل ژبه کسته تا کولای شي چې په ځین ارخونو کې مهم تمام شي خو په هر حال د ټولو نه مهمه صلح د یو فشار نه پرته نشي راتللی که مونږ په همدغه یو موقف کې اوسېږو چې په حکومت کې فساد روان وي ناهیلي موجود وي او زمونږ پرمختیا امکانات نه وي مونږ سیمې د لاسه ورکو نو بیا به زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته آماده شي چې صلح ته راشي که چېرته د ترامپ ستراتیژي یو څه مؤثرت ولري او د جنگ په هغه عواملو باندې یو واقعي فشار وارد کی چې هغه د جنگ لوجستیک د پاکستان د قطر د همداسې ځینې سعودي یا امارات یا د نورو غټ شیخان دي چې زه باور لرم چې د پاکستان د امریکایانو ته او نړیوالو ته دغه سورسونه یا منابع معلوم دي چې د کوم ځای نه دوی ته دا پیسې راځي او څنګه دوی دغه جنگ تمویلوي
تشکر
نو که چیرې د دغه ریشو باندې بحث وشي او دوی باندې فشار راشي زه باور لرم چې هغه هم صلح تکینی
بله تشکر خب صافی صاحب شما خوب موضوع تحلیل کردین من تا عادی صاحب قاضی نواستنه من یک سوال شما داشتم ایست که قسمی که آقای صافی میگه اگر طالبا را افغان قبول کنیم و یعنی وام به خاطر یک چیز مقدس که خودشان فکر میکنه اگر مبارزه میکنن در اون صورت گپایی که آقای صافی میگه 100% قابل تایید خواهد باشه منتها تا جایی که در این روزا مطبوعات تعقیب میکنیم میبینیم که در این جنگ افغانستان افغانا در بین خود جنگ نداره کلشان از خاطر دیگه کسا جنگ میکنن به طور مثال در این روزا نیویورک تایمز در 5 آگوست یک مقاله بسیار وسیع نوشته کرد که در او ایران در مسئله افغانستان بسیار مداخله داره و حتی قصه طالبان را بسیار گرم کرده که بعضی از آنها اونجا رفتن قسمی که آقای صافی قبلا گفتن به خاطر پیدا کردن سرمایه و پول یعنی تمویل جنگ شان در افغانستان اونا را به اصطلاح همکاریشان جلب بکنن فکر کنیم که حالا در مسئله افغانستان دشمنی های ایران و امریکا به مسئله افغانستان از یک طرف تاثیر داره، حال در این روزا یک جنجال دیگه هم خیست روسیه و امریکا مناسباتشان بسیار خراب شده، تعزیرات از این قبیل او هم به افغانستان ارتباط داره، هر کس که در خانیش بینیش هم خون شد و بازم در مسئله افغانستان سه یک مشکل ایجاد میشن. یعنی اوتو چیز نیست که در مسئله افغانستان ارتباط نداشته باشه. در این حال سیب ما چطور میتونیم که از صلح و از مسائل امیدواری و ایگپا صحبت کنیم آقای تنه؟
بله، ما مخی هم اویل چه زموگ هیل زکر کمزوری شوی دی چه کلا دی توریزم پو نام دا جنگ دلتا افغانستان تره رای دلتا پو لزگون زرا دی نتو قواتون پو نام بند قواتون رغلل دا جنگ دی زور دلار کنترول نکو او نه متاسفانه د صلح لپاره پیاوړی سیستم میکانیزم موجود شو. اوس تاسو وګورئ د داعش موجوده داعش په عربي نړۍ کې پیدا شوی و، په عراق و په سوریا و په شام په مختلفو ځایونو کې، څنګه په د دومره هیوادونو کې چې ایران، پاکستان، هندوستان و منځنۍ آسیا دا ټول هیوادونه دلته موجود دي، د منځ هیواد افغانستان ته د داعش په نام په یو بد سیستم راغی، یو بده پروژه راغله، دلته ته ګورئ ورځ نه بلته داعش یاتیږي. نو دې نه معلومیږي چې دلته په افغانستان کې جنګ، بهرنی جنګ دی، خارجي استخبارات راوړی جنګ دی، افغانستان خلک په دې کې قرباني کېږي. دا جنګ څنګه د افغانانو د پښتنو نه دی، دغه جنګ که تاسو چې ما مخکې وویل بهترین مثال یې دغه دی چې څنګه د نورو هېوادونو ته نه ځي، د اسمان نه د بل ځای نه داعش یکدم په افغانستان کې پیدا کېږي او یا روس کوي. دا معلومیږي چې دا چا راوړی جنګ دی، دا تپل شوی جنگ دی، دا استخباراتي جنگ دی، متاسفانه د افغانستان په نقصان جنگ دی. دلته د رغبت جنگونه روان دي. او بل دا چې دا هم منم چې دغه لوجستیکي مسایل په دې کې دي، خو که مخکې چې سپي صاحب وویل چې سعودي عربستان دا لوجستیکي جنگ دی او که د دوی حمایه نه وي ورسره طالبانو کې شره دي، د طالبانو د سقوط نه وروسته، د دوی د نظام د سقوط نه وروسته سعودي عربستان هېڅ کومه په رسمي ډول د حکومت طرفه د طالبانو سره نه کړی دی او نه یې کولو. ازان ته ویو د طالبانو په وخت د حکومت کې یو پوکت په رسمیت پېژندلی و. نو زما په نظر باندې دا جنگ چې دی په دغې کې ډېر لوجستیکي مسایل مطرح نه دي. اوس د جنگ خارجي پروژې دي، بل چا راوړی دی، دا تنها د سعودي یا پاکستان یا بل یو هېواد باید پکا ونه چول شي. اوس ایران هم ښکېل دی، روس هم ښکېل دی، امریکا خو متاسفانه پخوانه ښکېله ده، د جنګ راوړی دی. که امریکا کله افغانستان ته شي راغله، که دوی زموږ د امنیتي ارګانونه پیاوړي کړي وای او زموږ ته ښه ټکنالوژي راکړی وای، زموږ امنیتي کشتي ارګانونه غښتلي کړي وای، زموږ ته شفافه اداره موجوده وای، د انتخابات یو ښه پروسه موږ ته پاکه شفافه موجوده وای، ولې به دا حالات راتلی؟ دنا معلومیږي چې ټول پردي لسونه دي په افغانستان کې قرباني کېږي افغانان، خو د پر افغانان هم باید بیدار شي. تاسو پورې خبره کوم وروره، اګه چې د موضوع نه وریاله چې په دا وروستیو سي کالونو کې پېزله شپارس کالونو کې چې کومه د ملي وحدت خبره وه لاسته راغلی وه چې تاجک، ازبک، هزاره، پښتون ټول سره ورونه کړي وي یو څه اندازه، اوس په د وروستیو یو کال کې دوه کالو کې ملي وحدت ته هم زیان رسېدلی دی. دا هم د افغانستان دپاره خارجي تصمیمونه دي چې په افغانانو کې کرکه او نفرت پیدا کړي. د دې دپاره دا ناامیدي ځکه ده افغانان باید دومره هوښیار شي د پردی جنګ د خپل ملک نه وشړي او خپل منځ کې سره ورونه شي او خپل امنیتي کشتي ارګانونه غښتلي کړي او طالبان هغه روا غوښتلې چې د افغانستان ملي ګټه سره په ټکار کې نه وي، هغه باید په نظر کې ونیول شي. طالبان ورور ته هم موږ دغه کوو تر څو یو ولسوالي نه صحیح بېرته د لاسه ورکوئ، تلفات افغانان هم وژنئ، ځان هم وژنئ، تر څو به د جنګونه وي. راشي خپل ملاحظات مخته کوي، د افغانستان افغانانو سره سوله وکړي. دغه پردي خاینان چې ردرومي د استخباراتي جنګونه چې په افغانستان تپل کېږي، د مخه طالبان هم د دې مسؤلیت لري، افغان نورې هم مسؤلیت لري، هر مسلمان افغان د دې مسؤلیت لري.
بله، تشکر. خب آقای صافی، یک مسئله دیگر است که در یک مملکت یا در یک دولت مشکلات زیاد می باشد، جنگ و هر چیزی در تاریخ کلگی اثر تیر کردن، جنگ های بسیار، جنگ های دومی گپاس بسیار زیاد است، منتها مسئله سر رهبری و دولت مداری و حکومت داری است. در افغانستان ما می بینیم در این روزا برعلاوه مشکلات تروریسم و ایگپا، در بین خود رهبرای مختلف افغانستان هم چندان اتحاد اتفاق نمی بینیم. این بسیار دور نرویم، دیروز بود به خیالم اگر من اشتباه نکنم آقای احمد ولی مسعود میگه که استبداد و دکتاتوری در حکومت نگران کننده است، یعنی او چند روز پیش والی صاحب بلخ چیزایی گفتن، یا دیگر رهبر هر روز میخیزن یک چیزی میگن، یکی دیگر به شدت تنقید کرده میرن که خود کلشون هم در یک کشتی هم ششتن، در حال که کلشون مستقیم یا غیر مستقیم نمی صاحب همی دولت و دولت مداری در 15 سال گذشته بودن. اما اصطلاح مهم است، میگه اگر قسم دوست داشته باشین حاجت به یک دشمن هم نیست، اگر ما سب یک دیگه خدا پای خدا کش کرده بریم خب هیچ کس سر ما اعتبار نمی کنه. از این نقطه نظر اگه به موضوع نگاه بکنیم سب چی باید شوه، چی روی چی موضوعات صحبت شوه که دولت قوی شوه، رهبری قوی شوه تا بتونه از اق مشکلات خدا بیرون کنه سب؟
خب ما به این باور هستیم که جنگ افغانستان با وجود که ابعاد خارجی داره و یک جنگ خارجی است، از اینکه در افغانستان است و بیشترین عناصر و بازیگرایش افغان است، یعنی خود افغان است، او طرف هم ای طرف هم که می جنگه، ای بر می خوره برای خود ما افغان ها که تنها ما هستیم که به یک کمک ناچیز بیرونی می تانیم که این معضله را پایان نقطه پایان بگذاریم. ما یک مثال را میاریم، وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم جرمنی به چندین مرتبه بیشتر از افغانستان ویران شده بودند، در اوج یک جای ما خواندیم که امریکا برای جرمنی برای جور کردن امی خط آهن شارش همو ترامبایی که میگه در او $1 میلیارد میته و رئیس جمهور جرمنی با کابینه خود فیصله میکنه که با این پیسه ما هم ترامبای جور کرده میتونیم و هم میتونیم که میدان هوایی و سرکای شهر جور کنیم، و وقتی که این کار یا میکنه و باز به دونر که امریکایا بوده برشان میگه که ما شما تشکر شما این پیسه که روان کردیم برای یک بخش بود ولی ما تانستیم که این دو بخش دیگر هم بر جور بکنیم. یعنی ببینین که او احساس و درد از او بودن که تانستن به یک پروژه 3 پروژه را جور کردن. ما هم اگر امی احساس با خود پیدا بکنیم و حس وطن پرستی را تازه کنیم میتونیم، ما اگر امی کسایی که اپوزیسیون است، کسایی که در دولت است، اگر فکر بکنیم اگر ما خدا نخواسته این نظام از بین بره، تمام از یا صدمه میبینن، بیشترین صدمه را ایا میبینن، ما خودت شاید صدمه سر کمتر ببینیم به خاطر که اوقدر چیز دیجه نداریم، ولی کسایی که در اینجا بیلدینگا داره، سرمایه داره،
همینجا صافی سیم محترم شما خوب موضوع را یاد کردین. من تا ما یک انکدوت یک چیز به خاطر محمد زمور به خاطر از اینکه دیجه خوب واضح شوه، یک روز در جرمنی سیب تقریبا نصف شب بود میخواستم تیل بگیرم، در اوج یک بچه که تقریبا 17 ساله 18 ساله کار میکرد، واز او از کجاستی و من پرسان کرد از افغانستان، یا باز گفت سر از امی جنجالا و تروریزم طالبا که آمد، اون بچه 17 18 ساله به من میگه که شما در افغانستان نگذارین که دیگرا شما را بازیچه بسازه، میگه شما را هر کس بازیچه ساخته. حالا از اون خاطر اون بچه 18 ساله یا 17 ساله ایره درک کرده در جرمنی هم ششته در مسئله افغانستان. چرا در افغانستان هر مملکت، ایران، پاکستان، هندستان، ازبکستان، روسیه، امریکا، از خود یک بازیچه پیدا کرده میتونه و با ما را از دور بسیم قمانده واری بازی میکنه، هر رقم که رقص داد همونطور رقص میتونه. از این چطور ما خود از بازیچه بودن خلاص بکنیم؟ خلاص مسئله سیب.
خب ما در سر از این موضوع بسیار زیاد فکر کردیم. ملت افغانستان شما میفهمید که در مدت 40 سال زیر جنگ بود، قبل از او هم حکومت‌های دیکتاتوری بود به شکل نگاه کرده بود که و 2% از او باسواد بود، دیگه کلش مردمای نافهم بود. ما در یک مکتب داریم در سر کتابچه از او نوشته است که ناپوهی، غریبی و غلامی ده. هرگاه ما نادان نادان باشیم، بی سواد باشیم، بی تعلیم باشیم، به غیر مستقیم غریب میشیم و غریب استیم و باز غیر مستقیم غلام میشیم. این یک حقیقت است تا که ما به این حقیقت پی نبریم، اینمی قسم مشکلات خواهد بود. ما پس میم دسر موضوع امی مشکلی که بنبستی که امروز حکومت افغانستان و مردم افغانستان با او مواجه است. ببینین حکومت داری یکی از اصولش رهبری مردم است، مدیریت مردم است. چه قسم بتانی ملت ها را، مردم اقوام رهبری خوبتر بتانی؟ متاسفانه حکومت ما تا یک حدی را در این اصلا ناکام بوده و نتانستن که یک رهبری خوبتر را با وجود بیاره، یعنی مردم کله ها را رهبری بکنه. به مخاطر از هم پاشیده رویستن و هر کسی که امروز میره ما نواقصش میبینیم. شما ببینید، ما یک موضوع تکنیکی را اشاره میکنیم. امی مردمایی که علی مخالف دولت شدن، یعنی از دولت ناراض هستن، شما ببینید یا کسایی هستن که امی اردو را نیروهای امنیتی افغانستان امیا ایجاد کردن. شما فکر کنین که وقتی که یک رهبر ناراض باشه و عسکری از او، بچه ماما و کاکا و عسکرای سابق از او یا مجاهدین از او در صفوف اردو اوجا جنگ میکنه، هیچگاه جنگ نمیکنه. پس جنجال بین این سیاست مدارا مشکلش با مردم عام یعنی مواجه میشه. شما ببینین موضوع جانخیل، موضوع قندهار، مسئله سریپول، این تمام مسائلی است که این تو ناخودآگاه رخ نداده. اینی کسایی هستن که
صافی صاحب
و ناراض است بزرگاش
و او
بخشی صافی
صاحب محترم، البته کساس هم دقا تحلیل تراشو. تیر کال دی ملی وحدت د حکومت ټول مشان سره یو لاسو، لیکن تر سشکل امنیتی وزه خراب و او سشکل بهتره شوی ده. کم شهرونه تر تهدید لاندې دي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د افغان ځواکونو حتی تلفات هم تر تیر کال کم شوی دي. محمد هاشم علی کوزی د مشانو جرګې غړی هم په د کابل استودیو ته راغلی دی، هغوی ته هرکلی وایو. نظر صاحب، له یوې خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته ورشو، بیا به د علی کوزی صاحب نظر هم واخلو.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چمده مختن
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، در تلفون شمیره مودی زی تکراروام 0909-203-540 تا بله شمیره در 0900-822-755. یا وابریدون که پا تلفون پا لین که راسته ده میره بنیو که یا زاری پسپوک پروگرام ده. بله،
السلام علیکم. توخیم در زابل ولایت شاجیل و لفالی خسر پتماس کن
تاکه
و محترم و ملمان و فول و خبولی میتی هلی ورنگ پر
مهربانی توخی سب.
از مال محترم کنی صاحب در خدا پسنه در لکتنگ که زدیت نظر صاحب ووین که کتیر موز طالبان پا افغانان و قبول کو، یعنی دی خو افغانان ندی خو البته که موز قبول کو. از مال آغا در خدا پسنه در که ته د طالبانو په خارجي نظر ګوري، آیا دا خارجيان دي که څه د طالبان دي؟ پر دې باندې که نظر ورکړي، آیا د افغانان هغه خلک بولي چې هغه فقط ترکمن دي او پښتانه او نور تاجک دي ته طالبان ته دغه نه وایي نو افغان نه وایي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا دغه شهزادګر چې دا خبره ورکړې ده، آیا دا د دې حکومت رسمي نظر کردن دی او کدا اسی خبر او دا کابل حکومت په دې خوشاله کاو؟ ولی حکومت رسمي اعلان نکړي د سعودي حکومت چې دا طالبان ترورستان دي یا دا بد خلک دي؟ نو په دې حالت کې کومه جواب محترم نه یا صافي صبره کوي بل دې قدر مننه.
مننه. یو بل اوریدونکو راخلو، ازادي پروګرام دی.
بله،
سلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني
ما خدا نظر ده شخصی نظر ده سی دا د سولې په نامه باندې تر شعارونه ورکول کېږي ښه ځوانی مثال یې په تاسو فلسطین یادولای شو دا څلوېښت کاله وري دغه د سولې په نامه باندې شعارونه ورکول کېږي خو بیا هم هغه د اسرائیلیان په مخ راځي او مخته را روان دي دلته هم زما په نظر باندې هسې شعارونه دي او په عمل کې څه نشته
بله یعنی ستاسو مطلب څوک دی یعنی دولت څه نه کوي او که طالبان اعلان نه کوي چې سوله نه کوي
نه نه طالبانو په واضح دریځ ده طالبانو خو ویلي دي چې باید خارجیان ووځي دولت سوله نه کوي په عمل کې او امریکایان سوله نه غواړي ځکه هغه په جنگ کې ګټه ده
بله مننه د ساسو نظر خو یو خبره ده تیر کال وړم کال چې کله خارجي قوای وتل په افغانستان کې جنگونه نور هم تیز شول یو بل اوریدونکو راخلو ازری په صفو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ
سلام علیکم
ورته وعلیکم السلام مهرباني بله
عبد الحی یانه من له بومیان ولاته
مهرباني
ما سوال ملمنونه ده چې وخت از چې و د سول رئیس چابل و چې خدای دې وکړي چې وفات شو یو وخت کې طالبان ډېر دو ته چمتو چې موږ باید دو دولت سره صلح وکړو او ډېر حتی زیاتره مشران یې راغله افغانستان ته چې ویلې موږ صلح یا متاسفانه چې ورته مریضي پېښه شوه چې وفات شو باد دېغونه سرپرستان صلح کته پوج باد دېغونه بیا یو رقم جنگ زور واخته ستاسو مېلمنونه مې چې دا پوښتنه ده چې واقعا د افغانستان حکومت صلح غواړي او نه جنگ که دوی صلح وغواړي ولې داسې ښه ښه شخصي او لوړ لوړ خلک نه هغه مقرروي چې هغه طالبانو کې هم نفوس ولري او هم خلکو کې طالب خو بل نه دی همدغه هندو ځای دی هندو کلي دی همدغه ولایتو دی چې دی جنګ کو نور د خو نه راځي موږ په پلا په پاکستان اچو که په ایران اچو ټول نه دی دونه خلک چې راځي کور په کور وګرځو چې ورته وي چې وروره ته مستو ته طالب څه کوي طالب ته بل جوړوي پل چاک جوړوي چې جوړوي نه مکتب جوړوي چې جوړوي نو چې دوی دولت څه دی همکار شي اردو څه دی همکار شي پولیس څه دی همکار شي ملي امنیت څه دی همکار شي څو د وطن جوړ کړو که دوی داسې واقعیت خلکو ته ما پوښوای ورکړه مرزه صلح راځي دولت هم هسې په فساد کې کاکان دی چې یوه دوسیه ورشي په میاشتو میاشتو نه جوړوي خلکو ته لږ ابرومند خلک وي ورته لیارې جوړوي وباندې ورته رقم رقم دوسیه ورته جوړوي لږ ابرومند خلک چې په کلي کې وي ورته یوه دوسیه جوړه کړه هغه لور شي بندې یې کړه لور شي په خپله په مخ مهم مېلمنونه دا پوښتنه دي چې تاسو وایې د دولت واقعا صلح غواړي او نه مسې شعر
مننه ستاسو نظر مو بله بله مننه یو بل اوریدونکی هم راخلو اسدی په پوک پروګرام دی بله
سلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو په لین کې اوسئ مهرباني
سروسته تاسو ته زریب شه تاسو ته مېرمنو ته تاسو ته سلامونه وکړم علیکم
تشکر
انسان الله ما له پښتیانا څنګه خو دا لرمه چې سعودي عربستان ویل دي چې طالبان ترهګر دي ما زمونږه دا پښتنه ده چې څنګه په دومره تیر وخت کې اول چې طالبان کله په افغانستان کې په نویمو کلونو کې واکمن شول نو لومړی هیواد پاکستان او دویم سعودي عربستان او دریم امارات وو چې دای په رسمیت وپیژندل او بیا طالبان د هغوی په کومک د هغوی په مرسته انتر د اوسه پورې جنګېږي جګړه پر مخ وړي دا یو سوال دی له مېلمنو څخه کوم لاملونه دي چې سعودي عربستان اوس وایي چې طالبان ترهګر دي دویم پوښتنه او دویم سوال مې دا دی چې صلح به څنګه وشي چې طالبان صلح ته راشي اوس بیا افغان حکومت د طالبانو سره د جنګ په برخه کې یا د جنګ دپاره د نوي جنګ د پیل دپاره څلور کلن پلان ترتیب کوي او نوي امریکایان راځي د دې په خاطر چې طالبانو سره جنګړه لاړه شي دا درې وخت مخکې یا د لس ورځې مخکې تقریبا د مسلمانو د جانخیل ولسوالۍ دوه وارې طالبانو لاسته ولوېده نن هم د طالبانو په لاس کې ده مخامخ جګړه روانه ده طالبان ول څه سخت قرباني کوي که طالبان رښتیا بهرنۍ پالیسي په مخ وړي پاکستان دي چې هغوی د بل چا د کټو دپاره هم د ځانه بم تړي او ځان ته چودنه ورکوي آیا په دې حکومت کې په درې نیم لکه اردو کې داسې یو څوک نشته چې د ځانه بم وتړي طالبانو په منځ کې اوردي سره د وطن احساس نه دی وطن نه دی که طالبان ولې د بهرنۍ دپاره هغوی د ګټه لپاره ځنه قرباني کوي.
مننه استاد سوال مو واخ مننه استاد سوال مو واخ وس په میل بنو ته مخ کړو نظر سره.
بله اول به محترم آقای محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشران جرگه ما قیمتیم برشان خوش آمدید تا میگیم سوالا را شنیدین الکوزی سه به شکل کوتاه جوابتون خوش میشیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم در طول مخ که جناب صافی صاحب تا او استاسی طول دوستان و از مجد آزادی رادیو طول او ریدونکو ته سلام رانی کوم او د ټولو مخکې د افغانستان ټولو شهیدانو ته دعا کوم او الله جل جلاله دې جنت او فردوس په نصیب کې او کورنۍ ته دې الله جل شفا ورکړي هغه زخمیانو ته چې د افغانستان د ساتنګ لپاره خپل وینه توی کړي دغه ته دې الله جل شفا ورکړي. راپسو چې د ځینو دوستانو د سولې پروسې په اړه خبري وکړي چې سولې د وادت ملي حکومت سولې غواړي کې نه غواړي. تاسو وګورئ چې موږ په وار وار ویل دي چې سوله هغه شی دی چې الله او د الله رسول خوښه کړی دی چې باید سوله وسی. دا بیا خصوصا خپل د افغانانو سره موږ خپل د سولې طرفداري او د حکومت په نمایندګۍ به موږ خبره نه کوو، خو موږ صرف دا وایو دوی ورونه ته دا وایي چې موږ هم پر دې باندې ټینګار کوو چې باید سوله وسی او د سولې په پروسې کې هغه خلک ځای پر ځای سي لکه دوی چې مهرباني وکړه چې مخکنی د سولې شورا رئیس خدای دې وبخشي چې دغه په وخت کې طالبان راتلل او دې ته چمتو و چې د سولې د پروسې سره ځای سي او کله چې د حق ورسېدی او سرپرستان یې سولې او نور علاوه طالبانو برته د سولې د پروسې څخه ډډه وکړه او د سولې پروسې ترانله. خو موږ پر د وادت ملي پر حکومت باندې مشرح کوو چې د سولې په پروسې کې واقعا هم د دې د ورور د خبرو په تایید باندې چې هغه خلک باید د سولې په پروسه کې وګمارل سي چې هغه د طالبانو سره روابط ولري او د طالبانو ته قناعت ورکول سي، طالبانو ته د سولې ژغ ورسول سي او طالبانو ته ویل سي چې راسي د وادت ملي د حکومت سره خپل هغه مشروع او قانوني غوښتنې چې تاسو لري هغه د دوی سره شریک کړي او د دوی سره خپل غوښتنې وکړي او د نورو نړیوالو سره خپل غوښتنې وکړي. نو موږ دا وایي چې موږ هم طرفدار د دې چې د سولې وکړو، د وادت ملي حکومت هم دا وایي چې د رئیس جمهور اشرف غنیم دا شوار دي چې باید سوله موږ غواړو او د اجرایه رئیس هم دا غږ دی چې په خلو او په دې کو دوی وایي چې موږ سوله غواړو. نو دروست پر موږ ته نه معلومیږي چې دوی سوله غواړي کنه غواړي، هغه باید د دوی د ویندوی سپشتنه وسی چې دوی د سولې طرفدار دي. دوم رابه سود هغه دوی چې د سعودي عربستان حکومت وایي چې طالبان تروریستان دي او د دوی په وخت کې اولین یو د پاکستان او سعودي عربستان و چې طالبان په رسمیت پیژندلی و او نن طالبان ته په تروریستان وایي. هغه هم د سعودي عربستان خپل کار دی او دوی خپل به د غرجابي کړي چې په کوم دلایلو باندې تاسو وګورئ چې نن موږ د طالبانو ځینې هغه کارونه کې طالبان کوي او کې د طالبانو د نامه څخه هغه ډلې چې په ګډي سوي دي چې په مسجدانو کې هغه انتیاري عملی کیږي چې تاسو په داسور ورځې مخکې ولیدل چې په هرات کې اوسو داسې په نورو مسجدانو د خدای په کور کې هغه سیا انتیاري عملی او هغه څه سوي دي چې د خدای کورم شي څه ودی په هغه کورونو کې په هغه د خدای په کور کې ډیر خلک په شهادت رسیدلی دي. نو دغه کارونه مشتاش ټول مسلمانان یې او مشتاش ټول د خدای د کلام او د خدای د رسول د ټول دغه پایبند یې باید پر هغه باندې ولاړ سو. نو که دغه کارونه طالبان کوي چې په مسجد کې انتیار وکي او انتیاري راځي په مسجد کې زموږ افغانان او زموږ ولسی خلک او نور خلک ټول په شهادت رسیدي، دا خو زوام چې د اسلام د نگاهوم دا شکار نه چې په مسجد کې زموږ خلک په شهادت رسیدي او یاد وینې ولې بيږي. او دوی ته د توریستانو لقب ورکول یا ځینو دوستانو چې اشاره وکړه چې طالبان خارجان دي، مطلق ان زدار د ونج طالبان خارجان دي، طالبان د دی افغانستان بچان دي او د دی افغانستان وسیدونکي دي او مشتاسي ټول پیژنو چې هغه خصوصا د لوی کندهار او د لوی پکتیا او د کندوز او د نور ولایتونو کې چې غنن په جنگ کې جنگیږي رهبری د دوی خپل پر غاړه ده. خدای دې چې د دولت سره په امژغي کې نه دي او د دولت سره پر جنو مشکلات سونو زوانی په جګړه راغلی دي. نو دې ته مش خارجانو سوالي افغانان دي، هغه د دوی سره چې جرم کوي واغانه افغانان شهیدان یا افغانان وژني هغه د دوی خپل هغه د چتاس پوجي چې جرم دي چې یو مسلمان بل مسلمان وژني. دا ز په مطلقه توګه تاییدوم نه چې باید یو مسلمان څوک ژوند واخی چې یو مسلمان روزنه او مشکلات وسونځي تاس ته معلومي چې په سره کم غټیږي او بیا د پیو مرمه یا پیو دغه غزمج مسلمان ورور په شهادت ورسی او یو خپل ژوند نیو واخی. نو زه دا وایم چې پر افغانیت او د عربستان او د حکومت روس رو تغه دوی باید خپل جواب وایي.
بله
خپل دا نظر دی چې
بل الکوزه سب مننه البته یو یادونه سب بیا هم وکمه د سعودي عربستان شارج دافیر او د سفارت چارواکو ازادي رډو ته ویلی وو وشته مرکه مور سره درلود یو غوی ویل چې د سعودي عربستان د حکومت دریسته چې دا اعلان کوي چې طالبان ترهګر دي او دوی د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. نظر سب د خبرونه پترس کې بيخي د سولې په خو ولاړو موضوع دا ول چې د سعودي عربستان موقف
تناسل گرفتن یک شریم مالک دیگم. بله آقای نواز تنه مشاور ارشد ریاست جزرایه هنوزم در تلفون هستین؟ انشاءالله تلفون دان قطع نشتم. میشنوین صدای مرا تنه سیب؟
بله
همینجا تنه سیب همینجا سوی تفاهم نشه این مسئله که طالب حقیقی که برای خدا و برای وطن مبارزه میکنن رو کسی که تزوا مشکلات نداره. مشکلات که کسایی است که نفرها را میکشن بیگناه با فرمان دیگرا. حال همین موضوع در این روزا بسیار زیاد گفتیم ها چه ده مثلا ملا منصور که به ایران رفت و باز آمد در راه کشته شده از این قبیل مسائل. در این موضوع حال معلومات ها برآمده که نیویورک تایمز میره تایید میکنه که ایران ملا منصور و نماینده طالبا در اون وقت که روسا در اونجا یک میتینگ کرده سیب اینال فکر کنین این یک طالب ساده و تندوس یک پار دیگه قسم میبینن منتها و کل اگه در خارجی ها گفته دوزه در میرن با خودشان میرن در ایران که در روسا میشنن و برادر معلوم نیست که چی میخورن چی مینوشن چی قسمه کنن سیب. از اون خاطر یعنی این موضوع باید یک قسم واضح شوه یعنی رهبرا طرفدارای خود اگر فریب بتن فریب ازید ما میگیم نخوریم. یعنی یک افغان هیچ وقت نمیکشه، یک مسلمان یک مسلمان نمیکشه، ای به فرمان دیگرا یکی دیگر میکشن، به شیطانی دیگرا با شغل و راپورای غلط یکی دیگر به جان یکی دیگر دشمن میشن. ما میخوایم این از همی چیز خلاص شویم سیب که چطور حتی دی روزا نشان میتن در تمام تلویزیونای دنیا نشان میده که حیوانات میره دیگه حیوان که ده او غرق میشه نجات میتیش. ای چطور انسان هاست که یکی دیگر هیچ رحم ترحم ندارن، یک دوست خود حتی همسایه خود به نام دشمن و به نام چیز یا فریب خارجی ها میکشن. از خود تنهی سیب چطور میشه که افغان ها ازمی مشکلات خلاص شون، ازمی تبلیغات دروغین نجات پیدا بکنن و در عمل سیب یکی دیگر نکشن بستلا؟ چی بگن تنهی سیب؟
بله اول خدا چې زه د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا د ادرس نه خپله نمایندګي نن کوم. دا چې زه د ریاست اجرایه ارشد سلاکار یم خو موږ خپل وړاندیان لرو او زما د نن غږول د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا ادرس دی چې زه مشرتوب په غاړه لرم. رابه شم د دې ته چې اوس خو دا جنګ دی، طالبان رښتیا خبره ده چې افغانان دي او دا منم چې بهرنیان هم کېنتلي دي، راغلي به په ډېرو جنګونو کې بهرني خلک ونیول شي د مختلف هیوادونو خواخوږي خلک دوی لري چې د دوی پولیس کبوي. خو د دوی رهبري یا د دوی په یو وخت کې چې نظام و چې دوی ړنګ کړو د امریکا په مرسته ړنګ شو او په یو وخت کې یو غټه اشتباه وشوه. دوی خپل چې کله د طالبانو حکومت سقوط وکړ دوی مدرسو ته کورونو ته کاروبارونو ته تجارت ته لاړل، سیاست نه پسند شول. دوی پرې نه ښودل شول چې آیا دوی سیاست کوي، دوی بزنس کوي، دوی د نظام سره همکاري کوي که مخالفت کوي. په یو وخت متاسفانه چې بزیا حمله شروع شوې او بزیا نیول چلان شول او دوی د جمعتونو کورونو کې په مدرسې کې په جمعتونو کې خوندي نه شول او دوی جنګ ته مجبور شول. دا جنګ اوس په جنګ کې په موخه متل دی چې په جنګ کې حلوا نه ویشل کېږي. دا جنګ اوس متاسفانه چې بېخي د وحشت طرف ته لاړو. په دې کې په جمعتونو کې هم چاودنې کېږي، په دې کې بې ګناه خلک ملکیان په بازارونو کې هم کېږي. خو زما په نظر باندې که د طالبانو اصلي مشران چې دي دا منم چې دوی په جنګ دي افغانستان، دا جنګ موږ د جنګ ته د حل لار نه وایو، دا جنګ د افغانستان د ستونزو حل نه دی. په جنګ باندې دوی د هدف ته نه رسېږي. خو دا جنګ اوس دومره تیز شوی دی، غټ شوی دی چې په دې کې متاسفانه ډېر زیات بېګناه افغانان په شهادت رسېږي، هره ورځ نه بلې ته زیاتېږي. زما په نظر باندې طالبانو ته هم پکار دي، اگر چې دوی بعض ویندیان دوی دا خبره کوي چې موږ ملکي تلفات د سر په نظر کوو، دوی باید عملي اقدام وکړي تر څو چې افغانانو را قتل نه شي او بل دوی د سولې دپاره
تاسو ډیر مهمه مسله ته اشاره وکړه. که هر وخت د سولې خبره کیږي فرضاً دغه اوس هم په دې خبرونه کې که څه هم زموږ تر ډیر هدف دا و چې د سعودي عربستان دریس روشانه کړو خو خبره سولې ته ولاړه. د سولې په برخه کې دا خبره کیږي چې د سولې پالي شورا انتقاد کوو، په حکومت انتقاد کوو، اجرایه ریاست باندې انتقاد کوو، په ارګ باندې انتقاد کوو، لیکن هیڅوک هم دا نه وایي چې طالبانو یوه بیانیه هم نه ده خبره کړې، یوه دانه. چې پیغه کې وای چې صلح غواړي. شرایط وړاندې کوي نه شرایط وړاندې کوي چې خارجان دی ووسی چې کله خارجي قواوی له افغانستانه وتلې په افغانستان کې جنگ نور هم تیز کو. دا اوس هم که فرضاً د خارجانو هم هم دا دلیل ټینګ نیولای دی چې په افغانستان کې جنگونه تیز شوي دي چې نور عسکر راځي. خبر زده چې دوی حتی سیمه ایزو قمندانانو اعلان نه کړی. فرضاً دغه نن حکومت فرضاً د افغانستان حکومت ته یو تعداد خلکو رایه ورکړې ده. د غزو نظر صاحب چې دلته ناست موږ خو بې طرفه خلک یو. د درېمګړي په صفت باندې فرضاً همدا خبره کوو که چېرته طالبان سوله غواړي و دې کې د یوې میاشتې په مخه د اوربند وکړي په یوه ولایت کې د اوربند وکړي. همدغه د رسنیو له لارې به په حکومت باندې فشار خلک راولي سي. حکومت خدای ته وګوره بس افغانان باید نور ونه وژل شي. نظر صاحب چې بیرته خپل موضوع ته راوګرځو.
بله خب به هر حال خب موضوع خود ما بیاییم. آقای الکوزی شما چی فکر میکنین؟ حال در قسمت اول ما 5-6 دقیقه وقت داریم. تغییر سیاست سعودی در منطقه باعث از این خواهد شد که دیگه من مالکم تغییر به سیاست خود در افغانستان یا نیزیم؟
د سعودي عربستان سیاست خصوصا د افغانستان په مورید کې چې دوی پیلن غوړه کړی دی دا د افغانستان د وحدت ملي د حکومت سره دوی د خپل همکاري او د خپل همغږي او د خپل حمایت په خاطر باندې چې موږ د افغانستان د وحدت ملي د حکومت سره حمایت کوو او د دوی ملاتړ کوو. هغه ډلې هغه کتایشت هغه طالبان دي هغه که نور لشکر توایبا او د پاکستان نور هغه ډلې چې راځي نن په افغانستان کې جنگیږي هغه چاره هغه څوک دی هغه په افغانستان کې جنگیږي هغه دوی هغه لقب ورکړي چې هغه تروریستان دي. دا د دوی خپل کار دی خو د وحدت ملي د حکومت لپاره د سعودي عربستان دا خبره او دا سرګندونی د دې حکومت حمایت لپاره او د دې حکومت ملاتړ لپاره ډیر مهم او پرځای کار دی چې سعودي عربستان یو اسلامي هواد یا تاسو ټول مسلمانان د سعودي عربستان د علماو پریکړه ډیر درناوی لري او ډیر د قدر په سر ګورته ګوري. خو زه فکر دا کوم چې طالبان ځینی خلک چې هغه فکر کوي چې مخکې طالبان رااله او تاسو تر ټولو مخکې هغه یواد و چې طالبانو په رسمیت وپیژندل او نن بیا تاسو خپل طالبانو ته تا د تروریستانو لقب ورکوي. آیا په هغه وخت کې چې طالبانو تاسو خپل دوی ته دغه دغور کول پر رسمیتو پیژندل حمایت مر سره اعلانوه او تاسو غوښی دلته د طالبانو په سنگرونو کې د سعودي عربستان غبسونو چې په اخترانو په وخت کې نور کې الاله دل هغه دلته راتل ټول افغانستان د شهیدان دي چې هغه د اخترو د د د د قرباني غوښ دلته طالبانو په کمربند کې خوړلې. نو په هغه وخت تاسو دوی حمایت کومک سره کوه او نن تاسو دله قبر کومش پر سعودي عربستان باندې د ځخ کوچ پر دغه د ریس باندې چې دا وسه غوړه کړې چې سبا وختای مکه چې بیا د دې سب شه ماننس چې بیا یو بل ډله راشي دغه حمایت ونکي. نو موږ دوی ته دا وایي چې دغه ډله حمایت وکړي چې هغه د افغانستان د افغانستان د اصول او د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د منابع په ګټه یو د افغانستان ولسونو ته په درناوي د ټولو هغه څوک افغانستان کې ژوند کې هغه ټول ته د قدر پستر غو کتل سی او څوک چې افغانستان خرابې غواړي څوک چې افغانستان اشغال غواړي څوک چې افغانستان کې دربردي غواړي جنگ غواړي مکتب خرابې مدرسه خرابې مسجد خرابې او سړک خرابې خلک په شادت رسید دغه خلکو باید دوی دغه لاس پر دغه سبدي لاس پر سر سی او دغه حمایت او ملاتړ باید دیونه.
مننه علي کوزي صاحب. البته زه بخښنه غواړم مخکې تنی صاحب خبرې کوله مساس نوم واخستیر وتم البته دی
که اون ما ورور
دیسمش شک نشته. البته د سعودي عربستان شارج دافیر چې کومي خبري لازادي رادو سره کړی دی د ویل دي چې د ریاض موقف ده چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او د کومي ډلې ملاتړ نه کوي. د خبرونه تقریبا 2.5 دقیقې پاتې دي. د دې خاطر چې دا موضوع راټول کړو نظر صرف
بله صافي صرف شما یک جنبندی بکنین. در قسمت دوم موضوع ما می همکاری بین طالب و داعش است و همین جنگایی که در شمال میشه و استراتژی از روی ازو صحبت میکنیم. در قسمت اول از این عربستان سعودی و ایران از ایگپا یک بیغم شیم یک جنبندی کنین سب.
خب زه فکر کوم چې دلته څو مسلې دي. دا چې سعودي عربستان بل د شلو کلونو نه هغه کیک چې په خپل جوړ کړی دی اوس وایي چې دا کیک د خوړلو نه دی نو تعجب دی. خو دې کې څو ګټې د سعودي عربستان دي. یو دا چې قطر چې د دې مخالف یو هیواد دی د طالبانو ته د دفتر په درلودلو سره یو نوی امتیاز ممکن دی د امریکایانو واخلي او په یو وخت کې چې د صلح خبرې راتیزيږي چې ممکن ده د اوباما په د ترامپ ستراتیژي کې دا اولویت ولري، نو په هغه وخت کې کېدای شي قطر یو پېشتازه ملک وي، په دې کې یو د دې له خاطر سعودیان غواړي چې قطر نور هم زاویه ته بوزي. او لبل ارخه طالبان په دې نږدو کې د روسانو، چینایانو او د ایرانیانو سره نږدې شوي دي چې دا هم د سعودي ګټې په ټکر کې خي، نو په دې خاطر باندې سعودیان نور نه غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکې ولري. خو په هر حال زمونږ لپاره ګټه د زمونږ د هیواد لپاره، د حکومت لپاره ګټه به هم دا وي چې سعودي عربستان تنها نه ده، د یو اتحاد مشري کوي چې مصر، بحرین او امارات او ځینې نور هیوادونه ورسره دي، هغه به هم په یو شکل باندې د طالبانو سره خپل اړیکې قطع کوي، او یا ځینې شیخان چې دلته مرسته کوي هغه به نور مرسته نه کوي. او په همدغه حال کې به د افغانستان حکومت لپاره یو ملګری پیدا شي چې د په هغه لابي کې چې غواړي پاکستان تر فشار لاندې راولي چې طالبان سره خپل مرسته قطع کړي، دا به هم د افغانستان حکومت لپاره نور هم اسانه شي چې وکولای شي د خپل خبره په کرسي کې نوي او امریکایانو، ناتو، نړیوالو ته قناعت ورکړي چې طالبان تنها مشکل نه دی، بلکې پاکستان اصلي مشکل دی چې دوی ته لوجستیک او تجهیز او تمویل ورکوي. نو دا یو مثبته نقطه ده، که څه هم په صلح کې به یو لکه ستونزې موجود وي، ځکه د سعودي عربستان په شتون کې